رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر منوریدونکو السلام علیکم، زه نوشاب آشنا په دې هیله چې ورځ په خوښۍ پیل کړئ. پام وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نومونو د ثبتولو د کار د پیل راهیسې 6,500 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر وایي کچارې د ایران اټومي موافقه اصلاح نه شي نو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ به په بله میاشت کې د هغې نه ووځي. او ټاکل شوی چې نن به د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ سره په واشنگتن کې وګوري. او دا د اوس پام کړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د کار د پیل نه تر اوسه پورې تقریبا 6,500 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د دا کمیسیون کمشنر رفیع الله بیدار له امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په هغې کې په 30 رشتې ښځې دي. د دغو کسانو د نومونو یوه زیاته برخه په کابل، هرات، قندهار، بامیان، ننګرهار او بلخ کې ثبت شوې، خو په نورستان، اروزګان، کونړ، زابل، وردګو، بدخشان او پنجشیر کې د نوم د ثبتولو جریان ډېر ورو دی. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي که چیرې د ایران اټومي موافقه اصلاح نه شي نو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ به په بله میاشت کې د دغې موافقې نه ووځي. ښاغلي پامپیو چې منځني ختیځ ته په سفر تللی ویلي دي چې د امریکا حکومت کوشش کوي چې دغه موافقه اصلاح کاندي، او که چیرې په هغې کې اصلاحات رانه شي نو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ به د دغې موافقې نه په راتلونکي میاشت کې ووځي. هغه په اسرائیلو کې په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې د امریکا د پخواني حکومت برخلاف جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د ایران په مقابل کې جامع استراتیجی لري. ښاغلی پامپیو د سعودي عربستان نه اسرائیلو ته په سفر تللی دی. ټاکل شوی چې نن به د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ سره وګوري. توقع ده چې دغه دواړه مشران به د ټوریزم د تهدیدونو او په افریقا کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وکړي. په نایجیریا کې د بوکو حرام افراطي ډلې 9 مخکې د حکومت په ضد بغاوت شروع کړ، او په دغو شخړو کې په لسګونو زره خلک مړه، د مکتبونو نه شاګردان تښتول شوي، او هم دغه ډلې د نایجیریا په گاونډ کې په نورو ملکونو کې هم نفوذ پیدا کړی دی، او د لوېدیځ افریقا ملکونو ته سخت خطرونه پیدا کړي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. راپورټونه وایي چې د سوریې فوج د امریکا د طرفدارو د کوردي ملیشو د وای پی جي د قواونه 4 کلی نیولې دي. د سوریې حکومتي ټلویزیون پرون د یکشنبې په ورځ راپورټ ورکړ چې حکومتي عسکرو چې د روسي هوایي قوا ورسره ملاتړ کاوه د ډېر ازور په ولایت کې د فراد د سیند په غاړه واقع د وای پی جي قواونه 4 کلی قبضه کړي دي. لکن د سوریې ډیموکراتیک قواو چې زیات رول پکې کوردي ملیشه لري وایي چې هغوی د سوریې په قواو په متقابلو حملو کې پرون د سوریې د حکومتي قواو نه هغه 4 کلی چې په خوا یې قبضه کړي وو بیرته نیولې دي. په سوریې کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برطانیې کې دی ویلي دي چې په پرونیو جګړو کې د سوریې د ډیموکراتیک قواو 6 تنه افراد مړه او 24 زخمي شوي دي. دغه ډلې دا هم ویلي دي چې په حکومتي قواو کې هم مرګ ژوبله شوې ده. پرون د شمالي کوریا مقامات وویل چې جمهور رئیس کیم جونګ اون نیت لري چې د امریکا او د جنوبي کوریا ژورنالیستانو او ماهرینو ته بلنه ورکړي کله چې د مې په میاشت کې د خپلو اټومي وسلو د امتحانولو تاسیسات بندې هغه مشاهده کاندي. د جنوبي کوریا د جمهور ریاست د مقام د مطبوعاتو د چارو مسؤول شخص یون یانګ چون هم د ښاغلي کیم له قوله ویلي دي چې هغه ویلي چې د امریکا سره د خبرو د پیل نه وروسته به دا معلومه شي چې هغه داسې یو شخص نه دی چې خپلې اټومي وسلې به د جنوبي کوریا او یا د امریکا په ضد استعمال کړي. د برما په شمال ختیځ کې د خاچین د یاغیانو د آزاد فوج او د حکومتي قواو ترمنځ د جګړو د لاسه د هغې سیمې تقریبا 4,000 کسان دي ته مجبوره شوي چې د خپلو کورونو نه ووځي. د یاغیانو د آزاد فوج یونتا کول ناربو ویلي دي د ګمان کوي چې په هغې سیمې کې به جګړې نورې هم سختې شي. ځکه چې حکومت غواړي نور عسکر هم دغې سیمې ته واستوي. په همدې توګه د بشري مرستو د رسولو ټولنو د دغو لرې پرتو سیمو خلکو سره د بشري مرستو دپاره د تګ د اسانتیا غوښتنه کړې ده. د بشري د ټولنو دا هم ویلي دي چې د جنګ تشدد له کبله په زرګونو خلک په سیمه کې بند پاتې دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانې خبرونې لومړی رپورټ. ساکال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی، خو څېړونکي فکر نه کوي چې دا حملې به له متحده ایالاتو سره د جنګ په ګټلو کې مرسته وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
سم کال د اګست میاشتې راهیسې چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلام کړې ده، د 2013 کال د لومړۍ او دریو میاشتو بمباري د جګړې د سختېدو شاهدي ورکوي. خو د طالبانو روایت په نامه کتاب لیکوال تامس جانسن د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل د تیرو 12 کلونو بمباریو ونه شوای کړای چې دغه شخړه پای ته ورسوي او د هغه په اند نور بمونه به هم کومه مرسته ونه کړي.
So I think that it's an act of desperation. فکر کوم چې دا عمل د متحده ایالاتو مایسی خي، ځکه چې د هوایي بمباري ولداري په دومره زیات اندازه طالبان نشو وژلې چې پر جنگ باندې په پاپولاده توګه اثر وکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هوا د ګرمېدو په حال کې د خایي په 2013 کال کې تاریخواله نور هم زور واخلي. د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د رایه چونې پر یو مرکز باندې د اسلامي دولت ډلې یادایش په برید کې نږدې شپېته تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. له بلې خوا دغه تاوتریخوالی په داسې حال کې زور اخلي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر طالبانو غږ کړی چې سیاسي ډګر ته مخې کړي او په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
زه په دې ټینګ باور لرم چې که هوایي بمباري دوه چنده هم شي، امریکا به هیڅکله هم دغه جګړه ونه ګټي. افغان دغه جګړه یوازې سیاسي حل لار لري.
خو د امریکا پوځي چارواکي وایي د بمباریو دغه کمپاین د پراخ ستراتیژۍ یو برخه ده او مهمه نه ده چې دا کار څومره وخت نیسي. خو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جان نیکلسن بیا وایي
زمون شتون اوس په زمان پورې نه بلکې په شرایطو پورې مربوط دی. مونږ به تر هغه دلته یو چې دغه کار بشپړ شي.
د امریکا د پوز د روسي اټکلونو لمخې د افغانستان حکومت د هیواد په نیمایي ولسوالیو باندې کنټرول لري او نیمایي نورې یا د مخالفینو په کنټرول کې دي او یا هم پکې برلاسي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان سیمه ایز مسولین د ولایتي او ملي شورا یو شمیر غړي وي وسلواله طالبانو د الخندق په نوم د پایل شو عملیاتو په وسیله د افغانستان په شمال او شمال شرق کې په نږدې لسو ولسوالیو حمله کړې دي. د ولایتي شورا یو شمیر غړي ادعا کوي چې وسلواله طالبانو د بدخشان د تاشکان او د فاریاب د المار ولسوالۍ یو شمیر سیمې د تخار په خواجه غار کې دوه پوستې او د قندوز د قلیزال یوه سیمه نیولې دي. خود افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د عملیاتو په مقابل کې 12 بیلابیل پوځي عملیاتونه پیل کړي دي. نور حال د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د ملي شورا ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي په حکومت انتقاد کوي، وایي چې افغان امنیتي ورګانونه نه دي توانیدلي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. د ملي شورا ولایتي شورا د غړو د معلوماتو له مخې وروسته تر هغې چې وسلوالو طالبانو یوه اونۍ مخکې د الخندق په نوم عملیات پیل کړل، تر دې دمه د افغانستان په شمال کې له 100 په ډیرو ولسوالیو حملې کړې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بلچراغ، ګرزیوان او المار هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو پر وسلوالۍ حمله کړې دي. د په خبره وسلوالو طالبانو په دې حملو کې وکړای شول چې یو محلي قومندان ووژني او د المار ولسوالۍ یو شمیر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
د فاریاب په ولایت کې په دې وروستیو کې ډېرې حملې د سری هاوس په سیمه وې. اوس مهال وسلوال طالبان په المار ولسوالۍ کې تحرکات لري او ولسوالۍ ته نږدې شوي دي.
خو په شمال ختیځ ولایت کندوز کې بیا وسلوالو طالبانو په قلیزال او دشتیارچی ولسوالیو حمله پیل کړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي امیر الدین ولی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه
د الخندق عملیات د پیلیدو سره سم طالبانو په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو پوسته حمله وکړه چې له امله یې نږدې 12 د ملي اردو سفیر شهیدان شول. له دې وروسته د ډلې په خلایزال ولسوالۍ حمله وکړه چې د اختی پی بازار ته ورسېدل.
دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د دغه اعلامیې له خپرېدو وروسته یاد عملیات نمایشي او تبلیغاتي وبلل. د وسلوالو طالبانو پسرلنی عملیات داسې مهال پیلېږي چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي عباد الله نجی نظری ادا کړی چې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو په جریان کې د ډلې په کوهستان، رغستان او تشکان ولسوالیو حملې کړي دي. د نوموړي په وینا وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې د تشکان ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي. ښاغلی نظری دا کوي چې وسلوالو طالبانو په خپلو دې حملو سره د بدخشان، تګاب، درایم او اورګو ولسوالۍ هم تر ګواښ لاندې نیولې دي. په همدې حال کې د تخار د امنیت قومندانې ویان خلیل اسیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ینګي قلعه او شکمش کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي، خو په وینا یې دې ډلې د خواجه غار ولسوالۍ دوه پوستې نیولې دي. خو په بلخ کې سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستۍ عملیاتو کې نږدې 100 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په چاربولک او چمتال ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بول شوي او په نږدې ورځو کې به د یادو دوه ولسوالیو نږدې کلي له وسلوالو طالبانو پاک شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو د عملیاتو ته په غبرګون کې په 11 بیلابیلو ولایتونو کې 12 پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 100 وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې کله چې دوی یعنی تروریستي ډلې خپل عملیات اعلان کړی دی، مونږ هم په خپل تحرکاتو کې تغییر ورکړی او په دغه تغییر کې مونږ وکولای شو چې 12 عملیات په 11 ولایت کې سي. اوس هم په دې موافقت باندې روانه ده.
د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالی او د امنیتي بنسټونو نه پاملرنه د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هم انتقادونه راپارولې دي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار د جرګې په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید د وسلوالو طالبانو د حملو په شاتم بولو ته جدي اقدام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په خوست کې لزګونه کسانو د یو لاریون په ترڅ کې د ټاکنو کمیسیون پر بې کفایتۍ تورن کړی دی. دوی ادعا لري چې دا دفتر د سیاسي اشخاصو تر اغیز لاندې راغلی دی. دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مرکزي دفتر نه غوښتي دي چې په دې اړه لازم اجراءات وکړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
د غولسګونو کسانو په خوست کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مخې ته لاریون وکړ. د دې دفتر مسؤلینې پر بې کفایتۍ تورن کړل او د هغوی پر ضد یې شعارونه ورکول. د لاریون ګډونوال او د ولایتي شورا غړي قمر علي لکڼوال خبریالانو ته وویل چې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نومونو ثبتول او رای ورکولو مرکزونو شمیر د یو شمیر سیاسي اشخاصو په خوخه کم او زیات شوی دی.
انتخاباتو کمیسیون کې په لوی لوس لوس وهنه شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون مو د سیاست خور شوی دی. په ټولو محلونو کې تغیرات او تبلیغات د اشخاصو او د افرادو پر مبنا نه شوی دی او په لوی لوس حوزه دی موږ نه لری شوی دی. په داسې حال کې چې خوستول هغه خلک دي چې په انتخاباتو کې ګډون غوړي.
موږ ابزا د څلورو دورو کې وای د میلی سره موټرو میلی سره نن ابزا نشته. خالصا درش کلا، ملکونډه کلا، پخونو کلا، اندونو کلا، ګنګینه درکو دا ټوله یې ابزا وا 2000 کور ابزا یې لری کړی دو او شلو کور ته ابزا لګولې دو. دا چیرته شوی دی؟
د شمیرو له مخې د پخوانیو ټاکنو پر مهال په دې ولایت کې 186 اتیا مرکزونه وو او اوس دا شمیر 192 ته رسیدلی. خو د لاریون کوونکو نیوکه دا ده چې د مرکزونو موقعیتونه ښه نه دي ټاکل شوي. یو بل لاریون کوونکي مدني فعال رفیع الله زیار امریکا غږ ته وویل ممکن په راتلونکو ټاکنو کې خلک پراخ ګډون ونه شي کړی، ځکه د په وینا سر له اوسه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
خوست ولسونه کدا زمينه ورته برابر نه شي دوی ته سایټونه زیات نه کړل شي فکر نه کوم چې پټاکنو کې ګډون وکړي او کزمګ غختنه ونمل شي ونمنل شي موږ به د خوست ولایت د ټاکنو کمیسیون پسې کلپ واچو دروازه به وټړو
په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسیون دی ولایتي دفتر رئیس عبدالرحمن محبت خپل دفتر په چارو کې د سیاسي کسانو مداخله تش ادعا بولی هغه وای خپل کارونه په ډیر ښه ډول سنبال کړی دی خغلی محبت زیاته کړه چې د نوم سبتونې او رای ورکولو مرکزونه د دوی د مرکزی دفتر له لوري ټاکل شوی هغه نه مني چې ګنې په دې کې د کوم مشخص کسان رول ولري
علت په دا کې نه ده چې دلته سیاسي مداخله شوې ده سیاسي مداخله چا کړې ده موږ ته چا نه دور کړې یعنې هیڅ انسان نشته چې موږ تېرېلې وي چې دا ځکه مرکز یو کړه دا ځکه کام کړه ځکه موږ خو پیشنهاد کو دغه مو لګلې دي ولسوالۍ ته ولسوال وسره تایید کړې دي هغه تایید موږ لګله ده کمیسیون ته
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د عامه پوهاوي یوې غونډې ته په خبرو کې د خوست والي حکم خان حبیبي هم د ټاکنو د ولایتي دفتر پر مسؤلینو نیوکه کړې وه چې ګنې کاري وړتیا نه لري ټاکل شوې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه ترسره شي خو د امنیتي ګواښونو له کبله د ټاکنو د روڼتیا په اړه سرلوس اندېښنې موجودې دي ابراهیم رحیمي امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه شپږ سوه شپېته زره افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي د انتخاباتو لپاره نوملیکنه چې د حمل د 15مې نه پیل شوې تر ننه دا بهیر پر ټاکنو د څارګرو ادارو له نظره څنګه روان دی د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید سره امریکا غږ آشنا راډیو د نوملیکنې د بهیر په څرنګوالي مرکه کړې چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځوم
ډېره مننه باید ووایو چې که څه هم په بهیر کې د خلکو ګډون نسبت لومړۍ اونۍ او دوم اونۍ ته یو تر حده پورې ښه شوی ده ولې بیا هم هغه تمه چې لوی ښارونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه کېدره چې د خلکو ګډون پکې ډېر پراخ وي هغه څه نه ده او په ټول ښار باندې موږ تاسو وسنجوو نو فکر نه کوم چې کمیسیون وتوانېږي که دغه لري وغځوي بیا هم یو ښه ګراف د خلکو د ګډون ولري
د نوملیکنې د پروسې د پیل نه تر اوسه پورې څه شی تاسو ته د اندېښنې وړ دي
موږ څو اندېښنې په دغه بهیر کې څارلې دي یو خو د امنیتي ستونزو لړۍ ده چې له بده مرغه په دغه د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کړی ده څو جې پېښې وسولې د خلکو لپاره یعنی ښه پیغام نه درلوده په عین حال کې د خلکو بې باوري دغه بهیر په شفافیت باندې په دریم قدم کې ډېر چې مهمه ده هغه د سټیکرونو سریښول دي په تذکرو باندې چې خلک هغو نه خپله اندېښنه ښیي او فکر کوي چې سبا ته دوی د تذکرې وغوښتل شي مخالفین لخوا نه شاید دوی ژوند ته صدمه ورسوي نو دغه درې ستونزې پکې لیدل شوي دي او په عین حال کې دغه بهیر کې څه چې موږ هغه ګډون زیاتوالي لپاره دلیل وینو هغه دا ده چې یو خو د عامه پوهاوي پروګرامونه لږ سره زیات سره او نور ښکیل خواو پکې برخه واخیستله په دې مورد کې دوم دا ده چې په پنځم د جوزا باندې د کاندیدانو نوملیکنه پیل کیږي نو سونه سه هغه ته هم شل شپې پنځه شپې پاتې دي او هغه احتمالي کاندیدان کوشش کوي چې کوم شرط چې قانون په قربانۍ کې ده چې باید دوی د نوملیکنه په وخت کې زر تذکرې کافي لزان سره کمیسیون ته وړاندې کړي نو هغه هم په کاندیدانو باندې کار کوي خلکو باندې کار کوي تر څو هغه مرکزونو ته لاړ شي نوملیکنه وکړي او بل اخر از زر تذکرې کافيانه برابر شي چې د قانون شرط راشي
بله د خو او رڼو ټاکنو په تر سره کېدو کې د څارګرو بنسټونو رول او ارزښت په اکله څه نظر لري
د موږ حضور په دغه پروسې کې د وساله صاحب اورګان په توګه باندې انداز د موږ د نور همکارانو ډیر مهم د پوهه تورنه کې چې الته د بې باورۍ کچا ډیر وچته وي په شفافیت باندې اندېښنې زیاتې وي او د کمیسیون او حکومت په کړنو باندې خلک بې باوري خصوصا سیاسي ډلې نو الته سالسنې حدونو ته ډېر ضرورت سي هغه بې طرفه مرجع وي او سوچا او کرا معلومات خلق تو ورکړي نو په دې لحاظ باندې موږ خپل حضور په دې پروسه کې ضروری بولو او تقریبا خلک هم ویني چې موږ ټول غا زیار او حسم دل پر دې چې دغه پروسه شفاف وسی او د خلکو معاصر ثابت وسی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزارت وی په افغانستان کې لستر او اقتصادي پروژو نه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه دی. د سوداګرۍ وزارت وایان مسافر قوقندی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د دغو هیوادونو پروژې د افغانستان د لومړیتوبونو له مخې جوړې شي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې له دې پریکړې سره به هندي او چینی سوداګر په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته وهڅیږي. یوسف خان زدران د ازادي راډیو خبریال د موضوع په اړه راپور لري.
وروسته له هغې چې نوې ډیلی او بیجنګ په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژې په ترسره کېدو هوکړې ته ورسېدل، افغان لوری ته مخې چې دا پروژې به د افغانستان د لومړیتوبونو په پام سره جوړې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایان مسافر قوقندی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په افغانستان کې د چین او هندوستان د ګډو سترو اقتصادي پروژو هرکلی کوي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې په ګټه دي.
دی پروژو چې په افغانستان کې عملی کیږي د افغانستان د لمرتوبونو مد نظر نیول او د افغانستان د حکومت په پیشنهاد سره چې د چین او د هند لخوا افغانستان ته تطبیق کیږي دا د افغانستان د ګټو لپاره هم ده او د منطقه امنیت او د ګټو لپاره ډیر مهمه او اغیزمن ده. روان استقبال کوو.
د هند او چین رسنیو پرون شنبه د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د درې ورځې غیر رسمي کتنې په پای کې خبر خپور کړ چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سترو ګډو اقتصادي پروژو پر پیل موافقه وکړه. د راپورونو لمخې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د ګډو اقتصادي پروژو په مرسته خپلې پیکه شوې اړیکې بیا ورنګوي. افغان لوري تر اوسه د دغو سترو اقتصادي پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي او نه هم چینی او هندي رسنیو د دواړو هیوادونو د مشرانو په حواله په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي دي. خو له دې وړاندې نوې ډیلی د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا سی پیک چې په وروستیو کې د افغانستان د ورزیاتېدو راپورونه هم خپره شوي اندېښنه ښودلې وه. د دې تر څنګ هندوستان د چین له یوې بلې سترې پروژې یوې لارې او یو کمربند نه چې د سیمې څو هیوادونه سره وصلوي هم د نه ملاتړ ویلي وو. خو تر اوسه روښانه نه ده چې چین او هندوستان په دغو پروژو چې افغانستان یوه برخه ده موافقې ته رسېدلې او که په دغه هیواد کې د نورو سترو پروژو پر تطبیق یې موافقه کړې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان او سوداګر په دې باور دي چې په افغانستان کې د رقابت پر ځای د دغو سترو اقتصادي هیوادونو ګډ کار به په بیلابیلو برخو کې ګڼو پرمختګونو ته زمینې برابرې کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې یو غړي اعتبار خان زدران یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخ په اوږدو کې د هند او د چین ترمنځ سیاسي کړکېچ موجود و. د داسې تړونونو او داسې تفاهمنامو یا داسې پروژې پلي کول په افغانستان کې دا درخیزا اړیکې تامینوي چې د افغانستان د اقتصاد پر ډیر اغیزمن تمامې دی شي. دا اړیکې چې کوم مفهوم دی دلته د چین د سوداګر لپاره دلته بل یو زمينه مسایده کې چې د دوی په افغانستان کې سرمایه گذاري
ل دې وړاندې په نوې ډیلی کې افغان سفیر شهید محمد عبدالي هم 13 ورځ لا ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند او چین ګډه همکاري په ځانګړي ډول د امنیت او اقتصاد په برخه کې ډیره مهمه ګڼلې ده.
د یک شنبه په ورځ په سوات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډه وه. د دې ولسی غونډې د څرنګوالي په اکله مو د پښتون ژغورنې د تحریک له یو مشر علي وزیر سره مرکه کړې. نوموړي د غونډې په اکله آشنا راډیو ته وویل
د سوات غونډه ډیره خوندوره غونډه وه. په دې کې چې دلته په سوات کې د کوم خوف او ویره پیدا کړې وه د موږ په خلاف د مومنټ په خلاف او د جلسې په خلاف کومه پرتګنده کړې وه او د خلکو کورونه ته تلل حالته نوټس ورکول فارم ورکول چې دا فیل کوي چې تاسو دې غونډې ته به نه ځي. بیا دا هم چې په جماعتونو کې اعلان کول چې دا د دشت چې څوک هم دې جلسې ته لاړ شي د بدې شتګرد موږ په خپل لیستونه کې شاملو. بیا هغه نه پس تاسو به کتلې په میډیا باندې چې زمونږ کوم چې پوسټر وی دی دی هغه یعنی مثال ریاست بیا پوسټونه ولګول چې دا د فضل الله او دا رای دان دی خو یې به وجود خلکو چې کومه زمونږ سره قرباني وکړه د وطن او د خاورې سره قرباني وکړه
د چا د خانه خلکو ته د اخترونه ورکړ شي وي چې د سواد پولیسي غونډه کې نن باید ګډون وکړي د څوګو
نو دا د سیمه چې د دېدو چې کوم د غونډې په خلاف باندې تقریبا زیات کارونه چې کول او زیات اکټیویټیز چې کولې او کوروته به ورکړل دا د پرسنلی انټيليجنس یې ما یو البو هغه به کورونه ته درېدل او د کسانو ته به ځمې غور کول نو ایون دا چې کسان ټول کزما یو ملګری دي نه مې ناخلم هغه د وردی سره خبرګین ته ورغدیو او برګین کې ورته ویلي چې د تا زوی د دې مسلې نه په کلار نه کینی نو دا ورته چې ته اوس لاړ شه برګین بند کا مونږ ته نتیجه راوړه که نتیجه نه راوړي ورور ته مونږ د برګین نه وړو نو هغه چې کور ته تللی وو هغه په کور کې دومره مسله پیدا شوې وه چې هغې ما ته ټلیفونونه وکړل ما ورته چې بس ټیک شو ته مه راځه جلسې له دا څه خبره نه ده
خو غونډه څنګه وه ولس راغلی وو که نه
دا اوس د پښتون تحفظ مومن د پښتنو د ژغورنې کوم غورځنګ دی په دې کې خوندوره خبره دا ده چې د پښتنو ټول وطن خلک پکې ګډون کوي خو چونکې دا په دې د موږ د وطن هغه خلک دومره په تعداد سره نه راغلي لکه په خبره ته دلته د سوات خلکو ډیر زیات تعداد سره ګډون ښکاره کړی و او د سوات خلکو په دا مينو چې تر اخیر او وخت پورې بالکل دې ولاړو او دا کوم چې تقریرونه کول خبري ورته کولې او سپینې سپینې خبري ورته کولې دې ته ډډګرنه ورکول او دې خبري ټولو حمایت کوو
سواته دراتونکو موټرو کاروانونه ایثار کړی شي او د کاروانونه د خلکو د موټرو کاروان ولې ایثار کړی شوی او څنګه خلک به بیرته راغلل غونډه تکنه
نو د دې دوه کارونه وکړل دا چمونه وکړل هر یو کار دې په خپل انداز باندې وکړ خو زه پښتون ولسه چې دې دې نه پګه چې پښتو وکړل نه پګه ټو وکړل نه د دې په دمکې باندې وکړل خو هم په کاره وخت باندې جلسه ګټه را ورسېدل او د خپل د پښتنو د یووالي اظهار وکړ
قدر منوریدونکو د همدې مرکه دومه برخه په دومه پښتو خبرونه کې اوري او د روان خبرونه وروسته رپورت دا چې په کندهار کې په نشو روغ دي کسان له حکومت او شرکتونو نه د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي معتادین وایي چې تر درملنې وروسته د بیوزګارۍ له وجې بیرته نشو ته ورګرځېدلی دي عزیز الله پوپل په همدې اکله له کندهار رپورټ را لېږلی
د کندهار ولایت مقام په 2 کیلومتره کې په نشه د روږدو کسانو د اوسېدلو ځای دی په نږدې فاصله کې د یوه ښوونځي ودانۍ ده او د ښاري وګړ میشته سیمه ده خو دلته هر ورځ په نشه روږدي په لسګونو کسان په عامه نشي توکي کاری په نشه روږدي دا کسان وایي چې څو ځله درملنه هم سوي
ولای د مسلمان اولاد په دیافت نه اخته کوي چې زما د سر دښمنې په یو بل مردک ته علامه مرکې په دیافت اخته نه اخته کوي ولې دا ذلیله بټي نه د دوست دوستۍ نه دښمن دښمنۍ
په نشه روږدي دا کسان د بلابیل ولایتونو اوسیدونکو دي او ځینې پکښې داسې کسان دي چې ډېرې ژوند په ایران کې تیر کړي خو بیروزګاری ټول خپل ګډه سونه زیات دي په نشه روږدي جنالي د خپل لوړو کاري مهارتونو یادونه کوي او زیاتی چې د کار موقع ورته برابر سي نو له نشه څخه ځان ژغورلای سي
ال سم مستقرم خو مدمی تهران ساختمان ست طبقه را کاشی سرامیک هر کار بلدم دولت افغانستان از دولت افغانستان خواهش میکنیم که یک کار جور کنه برای این مردم
د نشي توکو د استعمال په دغه ځای کې راټول سوی په نشه روږ دي کسان ل خپل دي حالت څخه ناخوښه دي او وایي چې ک د دوی درملنه وسی او د کار زمينه ورته برابر سي نو خپل عادي ژوند به پیل کړي د دوی په خبره شاوخوا اتیا تنه په دې ځای کې اوسېږي چې د بیکاری او اقتصادي سنځو له امله په ناروغي هم اخته سوی دي
وسه هر یو سړی له تداوی خلاص کړي شپخانه را وځي کله ما بسره وځي بیرته د بلاس ورو د خپل کور یا شیدانو چوک یا بازار بیرته خپل بیکاری چې خپل د غوچ بیرته خپل نشو باندې بخوت سي
پا په کندهار کې په نشه دروژ دو کسانو د کیک شمیر نه دی سرګند، خو د نشي توکو پر ضد مبارزه اداره وایي چې شمیر یې تر 300 زره کسانو هم اوړي. په نشه دروژ دو کسانو د درملنې لپاره په کندهار کې امکانات محدود بلل کیږي، خو غوښتنه ده چې په شاري سیمو کې د نشي توکو د کوچنیو پلورونکو قانوني تعقیب د ستونزې مخه تر ډیره نیولای شي.
درنو اوریدونکو، لومړی نیم ساعته خبری پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دې خبرونه اوریدل مه هېروئ. تر بیا، الله مو شي.